مفيد وارزنداس خدا کنه که او به نشر برسه. ولی ای که افغان ها یا برادران ملت ما این تقاضا را دارن که باید علم را بیاموزن فقط قرآن کریم به این معنا نیست، بلکه به معنای ازی است که فراگیری علم شرعی را لازم میدانن و این یک روحی خوب است که باید تقدیر شود.
تشکر، سپاس. برنامه ما اینجا به پایان میرسه، تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شماست، با رادیو زودی باشین.
ډیر زیات مننه له تاسو قدرمن ملما څخه. قدرمن اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی وایو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په ریپورټونو سربیره سوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ولسمشر غنی نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې کوي. خو په قطر کې نن د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو غیر رسمي غونډه جوړیږي، او د برتانیې حکومت د یوې څېړنې په نتیجه کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هیواد یو پخوانی جاسوس الکساندر لیتویننکو په قتل کې لاس درلود. ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادۍ رډیو ته ویل چې ولسمشر غنی پرون له طالبانو سره د سولې د مذاکرې پر څرنګوالي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر لمرستیار جوی بایدن سره خبرې کړي. د میرمن دلیل په وینا ښاغلی غنی پرون د ناټو له عمومي منشي سره هم جلا کتنه کړې او د نړۍ له مشرانو سره د خبرو اترو دا لړۍ بنن هم جاری وساتي.
رئیس جمهور قرار است که با نماینده اتحادیه اروپا با خود شخص بلژیک
سوریا دلیل وای ټاکل شوی چې ولسمشر به د اروپایی ټولنې له استازي او همدارنګا له نړیوال پنګوال بیل ګیټس او د نړیوال اقتصادي ټولنې د بنسټ خودنی او د نړۍ له یو شمېر نورو سیاسي او اقتصادي استازو سره وګوري. ولسمشر غنی د نړۍ اقتصادي فورم په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سویس په داوس ښار کې دی. دا کلنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ پیل شوې او څلور ورځې دوام کوي، خو ولسمشر غنی یوازې په لومړنیو دوو ورځو کې برخه اخلي. په قطر کې بنن د افغانستان د سولې د بهیر په اړه غیر رسمي غونډه وشي. دا غونډه د پګواش په نوم یو نړیوال سازمان په ملاتړ جوړیږي. سیاسي څارونکي احمد سیدی وایي په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او یو شمېر سیاسي ګوندونو استازیتوب شوی، خو د افغان حکومت پلاوی نه دی ورغلی. د ښاغلي سیدی په وینا حکومت د قطر دې غیر رسمي ناستې ته ډېره خوشبیني نه لري او داسې ګڼي چې ښایي د سولې لپاره پر هغه هلو ځلو چې کابل او اسلام آباد په وروستیو کې پیل کړي مثبت اغیز ونه کړي.
اگر تمامی ارزش‌ها و معیارهایی که به خاطر مذاکره صلح یک جا نشه
دوی وایي چې ټول جلسې او مجلسونه یو ځای نشي او دا چې په یو کې د افغانستان حکومت خوشاله او بلکې خفه وي د داسې غونډو نتیجې به منفي وي. ښاغلی سیدی څرګنده کړه چې د قطر په غونډه کې ښایي د طالبانو استازي هم ګډون ولري. په قطر کې تیر کال هم د افغانستان د سولې د عالي شورا او مدني ټولنې یو ګډ هیئت د طالبانو له یو شمېر استازو سره کتلی و. بلخو افغان حکومت وایي هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي او نه هم د پټیدو ځایونه ورته برابروي. دا خبره پرون جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغله چې په 400 کې پر باچا خان پانتون د حملې پاړه د پاکستان د پوز د امریکو د مشر جنرال اسیم بجوا د څرګندونو په جواب کې خبره شوه. بجوا دا کړی چې پر باچا خان پانتون روستۍ حمله چې لږ تر لږه یو ویشتنه محصلان او د پانتون نور کارکوونکي پکې وژل شول په افغانستان کې میشتو وسلوال وکړي. دارک خبر پاڼې د بجوا دا ادعا بے بنسټه بللې. په خبر پاڼه کې د پاکستان حکومت ته ویل شوي چې تروریزم خو بد نه لري او پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. او د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د یو خصوصي تلویزیونی شبکې طلوع پر کارکوونکو تروریستي حمله غندلې. په دارالامان کې د چهارشنبه په ماښام پر یو بس چې د دې شبکې خبریالان او نور کارکوونکي پکې سپاره وو په انتحاري حمله کې لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول او شپږ ویشت تنه نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې خبریالان په جګړه کې برخه نه اخلي نو ملکي وګړي ګڼل کېږي. د دې سازمان په وینا د بشري حقونو او جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د مطبوعاتو پر کارکوونکو حملې جنګي جنګ په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ د څارنې خپلواکې ادارې نه په 2015 کال کې پر ژورنالیستانو درې اویا حمله ثبت کړې. د برتانیې حکومت د ویټیلن په فایله کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هواد د یو پخانی جاسوس الکساندر لیتویننکو په قتل کې لاس درلود او خید ولسمشر پوتین په تایید تر سره شوی وي. الکساندر لیتوننکو په 2006 میلادي کال کې په لندن کې مړ شو. د دې پیښې په اړه د برتانیې د حکومت څېړنیز رپورت جزئیات پرون خپاره شول. په رپورت کې دا ډیره ممکنه بلل شوې چې لیتوننکو هغه دوه روسي وګړو دیمیتری کوفتون او اندري لوګوروی او د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې په امر وشلې وي چې وروستی وارې په لندن کې ورسره کتلي وه. برطانوي څېړونکو ویلي لیتوننکو ته له دې کسانو سره د لندن په یو هوټل کې د چای څښلو پر مهال ډیر قوي راډیو اکټیف مواد پولینوم 210 ورکړل شوی وو. د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون په دې اړه خبري اعلان ته وویل
What happened was absolutely appalling.
هغه څه چې پیښ شو دا خوشینونکي وو. دا راپورت هغه څه چې مکتل باور وربند درلود تاییدوي، یعنی دا کار د دولت په ملاتړ شوی. دا کرملن ویان د لیتوننکو د قتل په اړه د برتانیې رپورت مسخره بللی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا رپورت د سیاسي اهدافو لپاره جوړ شوی دی. د امریکا حکومت پرون د دې هیواد ته د ورتګ د ځانګړو شرایطو د عملي کولو اعلان وکړ. د امریکا حکومت پریکړه کړې چې هغه اروپایي وګړي چې په ایران، سودان، عراق او سوریه کې زیږیدلي او د 2018 میلادي کال د مارچ له میاشتې وروسته یې دې هیوادونو ته سفرونه کړي باید امریکا ته د تګ لپاره ویزي واخلي. یوازې خبري اعلان د بشري حقوقو د بشري مرستو مامورین او هغه کسان چې د مشروع تجارت لپاره دې هیوادونو ته ورغلي امریکا ته د تګ لپاره له نو شرایطو مستثنا دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي چې دا استثنایي موارد به هم جلا جلا کتل کیږي او پاړه به یې پریکړه کیږي. د امریکا حکومت د دې نوي اقدام هدف په متحده ایالاتو کې د تروریستي حملو د خطر مخنیوی دی. او په اذربایجان کې زندانی خبریالي خدیجه اسماعیلو وا پیژندل شوی وکیله امال کلونی د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې د خپلې مدافي وکیلې په توګه ومنله. اسماعیلو وا په اذربایجان کې د ازادي رادیو لپاره ریپورتونه جوړول. په باکو کې د دې وکیل فارز نظملی پرون په یو خبر پاڼه کې ویل اسماعیلو وا د امال کلونی زړورتیا لامل د حقي وړاندیز منلی دی. مزلی بایی د مصر په محکمه کې له یو زندانی خبریال د دفاع پر مهال د مدافع وکیلی امال کلونی د زړورتیا یو ستر دلیل و چې خدیجی وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ. د ازادۍ راډیو ازادي اروپا مشر نینان پیچ ویلي د امال کلونی پریکړه د خدیجی او د هغې د ژورنالیزم ستر ملاتړ دی او باور یې څرګند کړ چې خدیجی او کلونی به د بیان د ازادۍ لپاره دا مبارزه وګټي. خدیجی اسماعیلو په اذربایجان کې د مالیې نه ورکول او له قدرته د سوء استفادې په جرم په څه باندې 1 کال بند محکومه شوې. خو اسماعیلو ویلي چې پر دې لګیدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پوري په منځني صفه 12.9 ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خبرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 خبريږي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو رسمي فایل دقیقه نیټه باید زر تر زره وټاکل شي او په افغانستان کې روانې وسلوالي حملې باید بند شي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبرو چې یو شمېر مدني ټولنې وایي د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند فرمانونو له رد سره سره حکومت باید په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې نارینه او د نارینتوب ترنوالندې وڅېړنه خي چې د نارینتوب وسنۍ تعریف په دغه هیواد کې جنسیتي تاوتریخواله رامنځته کړې ده. دا به موري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پر ایران د نوو بندیزونو د لګولو په ارتباط د خپل حکومت د دریس ملاتړ کړی. د نړۍ په بازارونو کې د اسهامو د ارزښت درالوېدو او همدارنګ د تیلو د بیو د ټیټو په اړه یو رپورت لرو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مو واسه. ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د رسمي فایل دقیقه نیټه باید زر تر زره وټاکل شي او په افغانستان کې روانې وسلوالې حملې باید بند شي. ښاغلي غنی پرون د سویس په داوس ښار کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر له مرستیال جو بایډن سره په ځانګړې غونډه کې ټینګار کړی چې د سولې خبرې اترې باید یوازې د کاغذ پر مخ نه وي. په همدې غونډه کې نواز شریف د افغانستان او پاکستان امنیت تړلې بللې ویلي دي چې په دواړو هیوادونو کې روانه بي امنیتي د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره ګواښ پیښولی شي. نور جزئیات به د فرشتي جلالزئی په چمتو کړي رپورټ کې واورو.
ولسمشر غنی له نواز شریف او جو بایدن سره په کتنه کې ټینګار کړی چې یوازې هغه وسلوال طالبان چې له تشدد سره مخالفت لري د سولې په پروسه کې ګډون کولای شي او دا کسان باید له هغو وسلوالو بیل شي چې سولې نه غواړي. ښاغلی غنی ویلی په افغانستان کې روان تشدد باید پای ته ورسیږي، د طالبانو مرکزونه باید وتړل شي، خو په عین وخت کې ټینګار کړی چې د سولې دروازې د ټولو افغانانو لپاره پرانیستې دي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل چې په پرونی غونډه کې و په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرفین موافقه کردن که تاریخ دقیق گفتگوها هر چی زودتر معلوم شود.
ټول موافقه وکړه چې د خبرو یو دقیق نیټه باید معلوم شي. هغه ټول طالبان چې غواړي لدی بهیر سره یو ځای شي باید یو وخت ورته وټاکل شي تر څو حقوقی راسي، او دې ته هم باید دقیق وخت وټاکل شي چې هغه کسان وپیژندل شي چې لدی پروسه سره نه یو ځای کیږي. د خبرو پر مهال باید مقابل لوري خپل جدیت څرګند کړي او باید عملاً پر افغانستان حمله بند شي.
عملاً پایان عاجل و فوری حملات طالبان را به افغانستان کردن.
د میرمن دلیل پوینا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې ژمنه کړې چې د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد به حتی له پوځي قوې کار واخلي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل نه غواړي. د افغانستان ولسمشر له جو بایدن او نواز شریف سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانو ښځو د حقونو پر مسؤلیت ځانګړی ټینګار کړی دی. د سویس لپاره د افغانستان سفیر سوریا دلیل وای
رئیس جمهور خیلی با جدیت با وضاحت کامل در مورد ازی که
ولسمشر په ډیر جدیت په ډیر وضاحت په دې اړه خبرې وکړي چې د ښځو هغه حقونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې مطرح شوی منل شوی نه قرباني کیږي. ولسمشر غنیبه نن هم په سویس کې د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت د نړۍ د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له مشرانو سره خبري جاري وساتي. په داوس کې په پرونی غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر ډیر مهم دی او له طالبانو سره د مذاکرو د څرنګوالي د بهیر څارنې ته به دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د فبروري په شپږمه د افغانستان پاکستان او امریکا استازي یو ور بیا سره وګوري او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل پر څرنګوالي وخت او شرایطو غور وکړي. مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د دې خبرو هدف له طالبانو سره د حکومت د سولې د بهیر لپاره د نقشې جوړول د نیټې او شرایطو ټاکل دي. د دریو هیوادونو لومړی غونډه په اسلام آباد کې او دوهمه په کابل کې وه. په دواړو غونډو کې د طالبانو له لوري چا برخه نه درلوده. دا نه ده څرګنده چې د طالبانو استازي به څه وخت د خبرو اترو دې بهیر ته ورګټ شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
یو شمیر مدني ټولنې وایي چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند فرمانونو له رد سره سره حکومت باید په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د ټولنیز عدالت په نوم مدني غورزنګ وایي چې حکومت باید د یو تقنیني فرمان له مخې د غوراوي کمیټې کار بیا پیل کړي او اصلاحاتو راوستلو لپاره ژمنې دي عملي کړي. یوسف خان زدران له کابل تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو اړوند د حکومت ټول فرمانونه د ملي شورا لخوا رد او له قانون سره په ټکر کې ګڼل شوي، ځینې بنسټونه وایي چې د اصلاحاتو پروسه نه باید له دې کار سره وځنډیږي. د ټولنیز عدالت په نوم مدني غورزنګ وایي چې د غوراوي کمیټه باید د تقنیني فرمان له مخې بیا کار ته ادامه ورکړي تر څو د انتخاباتي کمیسیونو لپاره نوي کمیشنران مشخص او راتلونکي انتخابات ژر ممکن شي. د دې غورزنګ یو غړي احمد زکی د پنځمې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې له دې پرته د ملي وحدت حکومت مشروعیت ته کومه لار
دا بحران دی چې خپل جمهور رئیس د یو تقنینی فرمان له مخې حل کولای او د غوراوي کمیټې کار بیا پیلولای سي. دا پروسه باید دوام پیدا کړي او کمشنران وټاکل سي.
ښاغلی زکی وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو یوه موافقه په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو راوستل و چې دا ژمنه باید اوس عملي بڼه پیدا کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د جمهور رئیس لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیلاتو دندو او صلاحیتونو فرمان د ملي شورا د دواړو خونو لخوا رد شوی او د غوراوي کمیټې کار له قانوني خلاص سره مخ دی. وم غوښتل چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح او غوراوي کمیټې د برخلیک په اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د کمشنرانو د احتمالي بدلیدو لپاره خپل د حکومت پکړنو هم د خلکو شکایتونه په ډیری دودي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې خلک د دغو کمیسیونو له سیاسي کېدو په ویره کې دي، ځکه نو تغیرات باید هر اړخیز وي.
همکاری سره دغه پروسې ته کار وکړي. اصلاحات باید په ټوله مانا باندې خلکو ته روښانه وي. شفاف او اصلاحات وی دقیق وی او هر اړخیز وی تغییرات او اصلاحات باید باندې کې توفیر وسی کوم هغه طرح چې د اصلاحات کې مسلو خو جوړ شي په غوونه غور وسی کوم ریډونه چې د پلان محل لپاره غوړ عملی بریښي په غوونه کار وسی
د غوراوی کمیټې کار د بیا پیل دوه انتخاباتي اصلاحات په اړه د سرګندونې داسې وخت کیږي چې لدې درې ورځې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو دراتلونکو ټاکنو نیټه اعلان کړې ده. که څه هم ځینو سیاسي کړیو د انتخاباتو لپاره ټاکل شوي د میزان څلرویشتمې نیټې له اعلان هرکلی کړی، خو یو شمېر حکومتي چارواکو بیا له اصلاحاتو مخکې له دغه اعلان سره مخالفت څرګند کړی دی.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده، خو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی وسم. دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه سوي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
ګڼ شمیر لویدیځ ورسپانو او خبرونو د تلو تلویزیون پر کارکونکو د ځانوژن کې بریټ پړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو تیر میلادي کال د تلو تلویزیون د انتقادي خبرونو له امله له دغه چینل سره خپل دښمنی اعلان کړه. طالبان ادعا کوي چې تلو تلویزیون غواړي په افغانستان کې بهرنی کلتور دود کړي. خو د واشنگتن پوسټ په وینا کتونکو او د ژورنالستانو ټولنې په دې باور دي چې طالبان د دغه شان حملو له لارې د خبریالانو او رسنیو په منځ کې ویره اچول غواړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د تلو تلویزیون پر کارکونکو د شوې حملې یادونه کړې ده او لیکي چې طالبانو تلو ته خپل ګواښ عملي کړ او بیا یې خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا د کندوز د نیولو پر مهال د تلو د خبري پوښښ په خاطر به چې طالبان یې په غوسه کړي دي د دې تلویزیون کارکونکي په نښه کړي. ورځپاڼه وایي د تلو پر کارکونکو د برید په ګډون طالبانو په ټوله کې په دې وروستیو کې پر کابل خپل حملې زیاتې کړي دي. نیویارک ټایمز زیاتوي په کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې طالبان غواړي د ښار پر یو مېلمستون برید وکړي. د مقالې لیکوال وایي څه موده وړاندې د کابل پر سرینا هوټل د طالبانو په یو برید کې یو افغان ژورنالیست سردار محمد او د هغه میرمن او کوچنیان وژل شول. طالبانو هغه مهال وویل چې اشتباه شوې او د سردار او د هغه د کورنۍ د وژل کېدو له امله یې بخښنه وغوښته. د افغانستان رسنیو له دې پېښې وروسته د دوه اونیو لپاره د طالبانو خبرونه خپاره نه کړل. ګارډین ورځپاڼې په خپله مقاله کې لیکلي که طالبان غواړي په دې ډول بریدونو سره د رسنیو د فعالیت مخه ونیسي نو دا ډله بیا په دې هڅه کې پاتې راغلې ده. ګارډین وایي تلو تلویزیون د خپلو کارکونکو له وژل کېدو وروسته طالبان د اسلام، سولې او بشریت دښمنان وبلل او ټینګار یې وکړ چې طالبانو ځکه د دوی همکاران شهیدان کړل چې د طالبانو جنایتونه افشا کول. ګارډین د مقالې په پای کې لیکلي طالبان ښایي د بریدونو په زیاتولو سره غواړي د سولې په پروسه کې خپل دریځ پیاوړی کړي چې پر افغان حکومت خپلې زیاتې غوښتنې ومني.
په افغانستان کې نارینه او د نارینتوب ترنوال لاندې وڅېړنه ښیي چې د نارینتوب وسنۍ تعریف په دغه هیواد کې د جنسیتي تاوتریخوالي د رامنځته کېدو سبب شوی. دا چې ولې له کابل پرې د یوسف خان زدران رپورټ وکړو.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد یو نوې څېړنه ښیي چې په دغه هیواد کې د نارینه او د برتری پاړه باورونه د کور دننه او بهر هر چیرې محسوس دي. دا څېړنه په افغانستان کې د نارینه او نارینتوب ځانګړتیاو تر نامه لاندې په افغانستان کې د نارینتوب مفهوم له مخې د جنسیتي نابرابرۍ په هدف شوې ده. د افغانستان د څېړنې او ارزونې د واحد تحقیق څېړونکي مهدي موسوي د پنځمې په ورځ د دغه راپور د خپرېدو په وخت کې وویل چې په افغانستان کې د نارینه او اوسنی تعریف په دغه هیواد کې جنسیتي تاوتریخوالی رامنځته کړی دی.
خصوصیات و تعاریف مرد بودن از
د نارینتوب خصوصیات په افغاني ټولنه کې زموږ د موندنو له مخې هغه تعریف دی چې جنسیتي تاوتریخوالی منځته راوړي او تعریف چې له نارینتوب سوی هغه تاوتریخوالی دی چې د سړیو لخوا په کورونو کې د ښځو او نجونو په وړاندې کارول کېږي.
دا څېړنه په ننګرهار، تخار، بامیان او کابل ولایتونو کې د خلکو سره د جنسیتي لیدلوري او ارزونې لپاره د یو کال په موده کې شوې ده. دا څېړنه ښیي چې ډیری ځواب ورکوونکي په دې باور دي چې د ښځو په وړاندې د سړیو تاوتریخوالی په دغه هیواد کې د اندېښنې وړ دی. په همدې ډول په دغه څېړنه کې ځینو مرکه کوونکو ویلي چې په هغه صورت کې چې ښځې د سړیو له امرونو سرغړونه کوي باید ووهل شي. د نارینه خصوصیاتو د څرنګوالي په اړه دا څېړنه داسې وخت خپریږي چې په فاریاب ولایت کې تازه یو سړی د خپلې ښځې پزه پرې کړې ده. له دې سره په افغانستان کې د سویډن کمیټې د څېړنو د برخې مسؤول وایي چې دلته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یو معمول ګرځېدلی دی. چونه چاوس چې د دې څېړنې د خپرېدو په وخت کې حاضره وه رسنیو ته وویل چې دا ډول حالات د اندېښنې وړ دي. دا وایي حتی تعلیم لرونکي خلک دا وایي چې د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی یو قبول شوی کار دی او دا هغه څه دي چې د مخنیوي لپاره یې باید ټول هڅه وکړو، ځکه چې دا وضعیت نور د قبلولو وړ نه دی چې په دوی دې دا ډول تاوتریخوالی ترسره شي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد وړاندیز کوي چې د ډیرو دا ډول مسایلو د حل په خاطر باید عامه پوهاوی زیات شي. دا بنسټ په دې برخه کې د دیني عالمانو رول تر ټولو مهم ګڼي، وایي چې د جنسیتي تاوتریخوالی د ختمولو لپاره باید دوی خپل مکلفیت ادا کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران د نوو بندیزونو د لګولو په ارتباط د خپل حکومت د دریز ملاتړ کړی. ایران په وروستیو کې د لری واټن ویشتون کې توغندي اسمویلي. متحده ایالاتو د ایران د دې اقدام په وړاندې په غبرګون کې پر پنځو ایرانی وګړو د ایرانی شرکتونو په یوې کړۍ بندیز لګولې. نور چسیت د فرشتي جلال زی په ریپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د خپل حکومت له دې پریکړې دفاع وکړه چې پر یو شمېر ایرانی وګړو او د ایرانی شرکتونو پر یوې کړۍ بندیزونه لګولې دي. جان کیری چې د سویس په داوس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم غونډې ته خبرې کولې په دې اړه وویل: موږ دا په زغرده ویلي چې داسې بندیزونه د هغو ناوړه اقداماتو پر ضد اعلانوي چې قانون ماتوي. د امنیت شورا پر پریکړو تیری کوي او امریکا ته ګواښ پېښولی سي. موږ د خپلو بندیزونو ملاتړ کوو. جان کیری زیاته کړه چې پر ایران د امریکا نوي بندیزونه اغېزمن او عادلانه دي. کیری وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د کمولو او د روان بحران د لوري د بدلولو لپاره د ایران او د سیمې د نورو هیوادونو هڅو او علاقمندۍ ته ګوري. تر کیری مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د داوس په غونډه کې ګډون کوونکو ته په وینا کې د امریکا نوی بندیزونه وغندل. جواد ظریف وویل: موږ پر دې حیران یو چې امریکا زموږ د راکټي پروګرام په اړه اندېښنه لري. ظریف ټینګار وکړ چې راکټي پروګرام یې له ځانه د دفاع لپاره دی.
No threat has come from Iran against any of its neighbors for over 250 years. We did not
Iran patiro 2500 kalno ki khpal his gawandi ta khatar na de pesh kale. Mushkat ham da simitor tolo star hiwadiu khpal his gawandai mutrosana de ishghal kale. Khomush la zana difa kaw. Zarif da khpal hiwad da urstoy raketi azmayno padawel chi par his nariwali muafiqe ya qanuniyat tirai na de kale.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزا کلنیکونه سی
پس کا که امر د بین د شکه مثبت تغیرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د نړۍ په بازارونو کې د اسهامو ارزښت په بیساري ډول راښکته شوی دی. د دې ولادت د خامو تیلو د بایو ټیټې د لیدګي ولې خام تیل ارزانه شوی په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري ایجنټس په استناد احمد شیبر ریپورت لري.
د خامو تیلو بیا په نړۍ کې په تیرو درویو نیو کې 28% کې کم شوی دی. اوس یو بیرل خام تیل تر دې امریکایي ډالر ارزانه خرڅی شي. د سشکاري چې خام تیل به تر دې هم ارزانه شي. د کپیټل اکانومیست په نوم په لندن کې د یو څېړنیز مرکز مشر جولیان جیسوپ وای د 2001 او 2008 میلادي کلونو پر مهال چې په نړۍ کې اقتصادي بحران وو د ته اندېښنه کېده چې د تیلو بیې به زیات شي او اوس برعکس د تیلو د بیو ټیټېدو ته اندېښمن یو. د اسوشیټډ پریس اژانس په باور د دې سربیره چې د تیلو بیې ټیټې شوي او اسهام راټیټ شوي بیا هم په مجموع کې د امریکا اقتصادي وضعیت ښه دی او د دسمبر په میاشت کې په امریکا کې 220,000 نوي کارونه پیدا شول. اسوشیټډ پریس اژانس بیا دا پوښتنه کوي چې د عمو تیلو بیه ولې دومره ټیټه شوې ده. د یوې پوندې په مخه د تیلو د بیو زیاتېدو د تیلو استخراج کوونکي وهڅول چې د تیلو نوي زیرمې پسې وپلټي او د تیلو د را ایستلو نوې لارې چارې ومومي. دوی نویو ځایونو ته ورغلل، ډېر تیلې پیدا کړل او پلټنې بریالۍ وې. امریکا د تیلو د استخراج له نویو لارو ګټه واخیسته او د اوپک یا د تیلو د تولیدونکو هیوادونو په منځ کې له سعودي عربستان پرته تر بل هر یو هیواد ډېر تیل بازار ته وړاندې کړل. بل لور ته په ایران لګېدلې بندیزونه لرې شوي چې اوس دا هیواد هم کولی شي چې ډېر خام تیل بازار ته وړاندې کړي. د انرژي نړیوال سازمان اټکل کوي چې د روان کال تر نیمایي به تر اړتیا د تیلو ورځني تولیدات تر 1.5 میلیون بیرل زیات شي. په نړۍ کې تیلو ته اړتیا په زیاتېدو ده، خو ادامه به پیدا نه کړي، ځکه چې د چین اقتصادي وده چې تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم ستر اقتصادي قدرت دی ورو شوې ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په باور د تیلو د بیو له ټیټېدو سره د سهامو ارزښت کمی شي او د یو شمېر هیوادونو اقتصاد اغیزمن کیږي. په داسې حال کې چې له هم وړاندوینه کیږي چې د تیلو بیې به پسې ټیټې شي، خو جولیان جیسوپ د تیلو د تولیدونکو هیوادونو لپاره او په نړۍ کې د اقتصادي ودې په خاطر د یو بیرل تیلو بیه 60 امریکایي ډالره یو مناسب قیمت ګڼي.
دوستانو، ترې ویلنډ خبرتیا وروسته اوري چې په پاکستان کې په ځنګړې توګه په خیبر پختونخوا کې د باچا خان پر پهنتون وروستي برید یو ور بیا جوته کړل چې په خیبر پختونخوا کې نامنۍ د پوخا په څیر دوام لري. دغلته یو شمیر سارون کې وایي هغه پلان چې پر یو پوځي خونځي تیر کار لبرید وروسته پوز او پاکستانی حکومت د ترهګرو د قابو کولو لپاره اعلان کړی و ناکام شوی دی او نامنۍ نه ده کنټرول کړی.
آزادي راډیو لوونه ترو
په خبرته نشته. پر باچا خان پانتون د پاکستانی طالبانو خنړی برید چې یو وش ماسلان او د دې پانتون کارکونکو پکې وشل شول، یو ور بیا د خیبر پختونخوا په حالت کې ناوړه امنیتي وضعیت چوبد کړ. کل وړاندې د پاکستان په دې حالت کې پر یو پوځي خونځي پاکستانی طالبانو برید کړی او لسکونه زده کوونکي وشلي وو. د فرانسې خبری اژانس وایي په دې دوو بریدونو کې ورتهوالی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د حکومت او پوځ د عملي اقدام د هغه ملي پلان ناکامي څرګندوي چې یو کال وړاندې د پېښور پر پوځي خونځي له برید وروسته اعلان کړی و. د ظهیر الدین په نوم د پاکستان د پوځي خونځي د یو زده کوونکي پلار چې زوی کال مخکې پر خونځي برید کې ټپي شوی و، د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دا د ورته پېښه بیا وشوه. بیا زده کوونکي وشل شول او حکومت ونتوانېده چې امنیت یې ټینګ کړي. د پاکستان پوځ د دې هیواد له حکومت سره په ګډه یو کال مخکې پېښور کې پر پوځي خونځي له برید وروسته د ترهګرۍ پر ضد د ملي اقدام یو پلان اعلان کړی و چې شل مادې یې لرلې. پوځ وایي د دې پلان له مخې د ضرب غصب په نوم عملیاتو کې زرګونه وسلوال وژلي او د هغوی اړې ویجاړې کړي. خو د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند سناتوره ستاره یاز وایي پر دې پلان عمل نه دی شوی او لا هم ترهګر لګیا دي د دوی بچي وژلي. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د یوې ادارې مشر اسیم ملک هم وایي حکومت او پوځ چې له پاکستان څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ملي اقدام کوم پلان اعلان کړی و هغه عملي شوی نه دی. دی وایي د ضرب غضب په نوم د پوځي عملیاتو تاوان دومره وسلوالو ته نه دی اوښتی لکه چې ځایي خلکو ته یې زیان رسولی.
دوی ضرب غضب شروع کړی دی، خو ضرب غضب کې که تاسو وګورئ چې په هغې کې څومره تاوان رسېدلی دی هغو ادارو ته چې کوم په ضرب غضب کې انوالو دي، او زموږ عام خلک چې کوم دي، یعنې که حقیقت کې وګورئ نو خلک په حالت جنګ کې دي چې هغوی په کار دی چې امپلیمنټ کړی دی هغوی ته څومره ضرر رسېدلی دی. نو زیات تاوان چې کوم دی عامو خلکو ته دی. نو ظاهره خبره ده چې قومي اکشن پلان په هغه طرحه نه دی نافذ کړی شوی.
د پاکستان د پوځ یو متقاعد ډګروال محمود شاه وایي څو چې حکومت د ترهګرۍ د پای ته رسولو لپاره سنجیده ګامونه پورته نه کړي دا ډول پېښې به روانې وي. نوموړي د ازادۍ راډیو ته وویل
باقي چې کوم شر نکات دي هغه کې دا خبرې دي چې دا د دې چې کوم خلک دلته کې دي سهولت کار دي د پیسې ورکې دي د دې ورکې دا هغه خلاف هغه شر نکتو کې مختلف شیلونه دي هغه کې مدرسې هم شامل دي. نو زما په خیال څو پورې چې هغه نه شي نو دهشتګردي دې مرګ نه شي لکېږي.
د خو او بدو طالبانو ترمنځ د پاکستاني ادارو لخوا توپیر بله مسله ده چې یو شمیر کسان ورته د ملامتۍ ګوته نیسي. د پاکستان په مشرانو جرګه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو سناتور عثمان کاکړ وایي څو چې د پاکستان په ادارو کې د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر خبره لمن ځنوي تللی دا ډول پیښې نه کمیږي.
پکار داد دی چې د دې دهشتګردۍ خلاف یو پالیسی نو هغه بنیاد دوی شي دی نن نه ذاته درس کاله مخکي زیولت یې شي دی مشرف تقویت ورکي او مجدد هغه هغه پالیسی روانه پرون وزیر دفاع فاجاسب په قومي اسمبلی کې خپل ولسمر په افغانستان کې مداخلت کوي دا مر غلط کوي نو اوس راو ګرځن اوس غلط تکونه نو خو راوې ګرځو د خپل اداري سي دي دغه شي
اجون خان چې کال مخکي د پیښور په پوزي خون زبرت کې د اسفن خان په نوم یوازینې زوی چې لسم ټولګي کې وشل شوی دا فرانسې خبری اژانس ته ویلي موږ د باچا خان پانتون د وشل شو ماسلانو د کورنیو درد درک کولای شو په هیګو چې څومره درد لري کله چې تا خپل بچي خونځي او یا پانتون ته د زده کړې لپاره استولای وي او بیرته یې مړی درته راوړي هغه وایي موږ خوندي نه یو نه مو بچیان خوندي دي او نه میندې پلرونه د هغه په وینا دا وسته خلکو جنگ دی او خلک باید په وړاندې یو موټی شي دوستانو اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر اشرف غنی نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمیر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې کوي په قطر کې بلند افغانستان د سولې د بهیر په اړه یوه غیر رسمي غونډه جوړه شي چې د پګواش په نوم د یوې غیر دولتي ادارې په ملاتړ جوړیږي د افغانستان حکومت وایي هیڅکله د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي او نه هم د پټیدو ځایونه ورته برابروي افغان چارواکو وروسته له هغې دا څرګندونې کړې چې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال اسیم باجوا وویل پر باچا خان پوهنتون برید په افغانستان کې میشتو وسلوالو کړی د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د یوې خصوصي تلویزیوني شبکې طلوع پر کارکوونکو تروریستي حمله په کلکه غندلې ده د برتانیې د حکومت یوې څېړنې په نتیجه کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هیواد د یو پخواني جاسوس الکساندر لیتوانینکو په قتل کې لاس درلود او ښایي د ولسمشر پوتین په تایید شوی وي او د امریکا حکومت پرون دې هیواد ته د ورتګ لپاره د ځانګړو شرایطو د عملي کولو اعلان وکړ دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده د خبری مطالبو برخه پای ته رسو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې خبر شبي خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه ازادۍ راډیو ډاٹ کام کې مومئ رازو ځوان فکر پروګرام ته دا ونې روح الله انوري چمتو کړي
د ځوان فکر خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو درهولان وری سلامونه ونی کی هلی ومني لتی رسو کالو څخه په هیواد کې د مدني ټولنو او مدني فعالانو نمونه بمو اوریدلې وی په یاد نمونه په هر ولایت کې غنی ټولنې جوړې شوې نن موږ په همدی خبري کوو چې په کونړ کې تر اوسه مدني څومره فعالیتونه شوي مدني ټولنې شتاو کنشته دي دا او دې ته ورته پښتون ته بزمون ګران میلمانه مولوی صاحب نجیب الله حقیار په ختیس کې د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون خبریال ذبیح الله غازی او په کونړ کې ژورنالیست محمد آصف روفي به ځوابونه وي درې واړو تستړمشي او هرکلی وایي مولوی صاحب تاسو په کونړ کې اوسیږئ تاسو دلته د مدني ټولنو په نوم څه لیدلی دي
بسم الله الرحمن الرحیم د کم وخت نه چې په کونړ کې مجاهدینو فتح حاصله کړې ده موږ راغلي دلته دا هغې ورځ نه تر دې ورځې پورې مې د مدني فعالانو په رابطه باندې کم دسې قانع څرګند او عام المنفعه یا په ټولنه کې حاضر او شاهد کار نه دی لیدلی نه د دې د کارونو نه نه د دې د برنامې نه نه زه خبر یم او نه ته دا ټولنه خبر ده څنګه چې د دې د نامه نه جواته ده چې دا مدني ټولنه ده دا باید په دې ټولنه کې وي د ټولنې لمن نه راوتل وي زه د کونړ ولایت په مرکز کې چې دلته ډېرو خوځښتونو شاهد یم خو په تعصب سره ویم چې په مدني فعالیتونو کې فعالانو کې ټولنه کې داسې کم یو څه مونږ ونه لیدل چې هغه د رښتیا د دې ټولنې د خاموش اکثریت نمایندګي وکړي یا د دې خلکو د ضمیر د آواز نمایندګي وکړي یا لاقل آواز اوچت کړي تر اوسه پورې داسې څه نه ده شو البته په نمونو کې یا په مطبوعاتو کې یا په دغه تاسو چې په دې مقدمه کې ویل کله کله داسې په ورکشاپونو کې ډېر غټ غټ نمونه خلکو پورې نښتي، خو په ماغه تالار کې په ماغه مجلس کې بار چې راوځي نه ټولنه پیژني او نه ټولنه کې کوم واقع کوم نوم شته او نه کوم د کار او د فعالیت کوم ادرس شته. زه دغلته د شاولي سلارزي صاحب د مدني فعال په صفت باندې کله کله پیژنم، شته دلته یو اندازې پورې، او د سرچ مارالدین افغاني په نوم باندې یو ټولنه دلته چا جوړه کړې په تعصب سره، چې نه د لیس اول او نه د لیس آخر تر اوسه پورې د کونړ یعنی ولس ته یا ادارې ته یا روشن فکرانو ته علماو ته په دې رابطه باندې د دې برنامې نه کوم قناص زموږ په ټولنه کې نشته.
ډېره مننه ستاسو. ذبیح الله غازی، تاسو څومره معلومات لرئ په دې اړه؟
عجیبه خدا ده چې بل ورځې د ملګرو سره ناست مې په کې غږ وکړ چې زه یو مدني ټولنه جوړوم، خو چې په دې نوم باندې لږ غور وکړو سره کم نوم کېدو، نو الکانو سوچ کو ډیر نمونه راغت شول، خو په دې کې په ننګرهار کې ویا په کونړ کې ویا په نور ولایتونو کې ټولنې وي، یعنی نمونه دومره ډیر دي چې د نوې ټولنې د ایجاد لپاره نوم نه پیدا کېده، خو فعالیتونه داسې ورک دي چې یوازې په داسې یو وخت کې را پیدا کیږي. مثلا زه چې څومره معلومات لرم، کله چې یو مدني ټولنه پوه شي چې دغلته یو څه مادیات شته دی، بیا خپل غږ راپورته کوي او وایي راځئ انتخابات کوو، راځئ نوې ټاکنې کوو، مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو، مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو. شتانوري صاحب، ځینې خلک شته دی چې هغه د زړه نه کار کوي، هغه د دې ولس درد چې دی هغه خلکو ته رسوي، خو څومره چې په حساب کېږي داسې دومره خلک نشته دی چې سړی فکر وکړي او داسې تمه تې وکړي چې یاره دغسې یو نهاد دی او دا ټول اکثریت باندې د دې ولس په درد دوا دی او د دې خلکو هیلي چې دی دا سر ته رسوي او یا نورو خلکو ته بربنډي. نو مدني فعالیتونه شته دی، خو سړی په حساب کوي د حساب مدني فعالیتونه دلته په کونړ کې یا په دې ګاونډیو ولایتونو کې زه نه ګورم.
ډېر مننه، تشکر غازی صاحب. روفی صاحب، موږ چې څونه د مدني ټولنو هغه تعریف اورېدلی دی یا کتابونو کې کتلی دی، هغه داسې دی چې هغه څوک یا هغه ټولنه چې د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي، د خپل ولس هغه مشکلات نورو ته چارواکو ته رسوي، د هغې د حل دپاره لارې چارې لټوي، دې ته مدني فعالان یا مدني ټولنې ویل کېږي. ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څوک شته دی چې رضاکارانه د ولس د خدمت لپاره چمتو وي او تر اوسه پورې خدمت کړی وي؟
لکه څنګه چې محترم مولوی صاحب او محترم غازی صاحب اشاره وکړله، مدني ټولنې لکه څنګه چې د دوی اهداف دي، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، دوی له بده مرغه ټولنې ډېرې جوړې شوې دي چې دغه ټولې د مدني ټولنې یوه برخه ګڼل کېږي، خو له بده مرغه چې دغه ټولنه یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کړی دی. کله چې په یو ځای کې پروژې راغلي دي د مدني ټولنو په نوم یې اخیستي دي، هغه شانته چې لازم او نه دي تطبیق کړي، یا کوم ځای کې د په یوه غونډه کې ګډون دی، دوی تل هلته ګډون کړی دی، خو له بده مرغه یوازې ګډون یې کړی دی او نورې بېته ټولنې ته چې راګرځېدلي دي د هغه غونډې اهداف خپلو خلکو ته نه دي رسولي. مدني ټولنې څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ستونزو د حل لپاره د یو قانون مندي ټولنې د رامنځته کول لپاره باید دوی کار وکړي، خو له بده مرغه دوی نه یوازې په کونړ کې بلکې په هیواد کې دوی چې چرته ټولنې جوړې شوې دي، یوازې د خپلو سیاسي تنظیمي ژبنیو اهدافو لپاره د دولت په وړاندې کارول دي یا د نورو ضرورت په وخت کې هغه کارول دي، خو هغه څه چې دوی باید وکړي او دوی د جوړېدو په وخت کې دوی خپل اساسنامې او کړنلارې وړاندې کوي دولت ته یا د عدلي وزارت ته، چې موږ به په دغه مخ باندې کار کوو، هغه مخې بالکل شاته پرېښي دي او به یوازې د خپلو شخصي او سمتي او ژبنیو ګټو لپاره کار کړی دی. په کونړ کې هم په ورته ډول مدني ټولنه هیڅ نه دي کړي، یوازې چا جوړې کړلې ټولنې د خپلو شخصي اغراض لپاره استعمالوي. په ټولنه کې د هغوی کوم مثبت ګام تر اوسه ما نه دی لیدلی او نه تر سترګو کېږي.
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. مولوی صاحب، لکه څنګه چې روفي صاحب ویلې، چې دلته دغه سي کارونه اند شوي نور ولایتونو کې د مدني ټولنو په نوم باندې ټولنې شته دي فعالان شته دي هلته چې معمولی ستونزه پیدا شي یا امنیتی ستونزه پیدا شي یا همدارنګه نورې د پروژو کمواله راشي مدني ټولنې راووزي او اواز پورته کړي د خلکو په کونړ کې ولې دغه څه نه کیږي؟
دې کې شک نشته چې د مدني ټولنو دند هم دغه ده چې هغه د خپل ولسونو د ستونزو د حل لپاره یو درمګړی غږ اوچت کړي چې یو مثلا د حکومت د حکومت په خپله باندې عند الموقع اجرات نه کوي خپل ستونزه ولري یو داسې یو قوت ده چې کولای شي د خپل مدني اواز په وجه باندې د خپل ولس دغه ستونزه پوري خلاص کی. د دې ثبوت د افغانستان په ډیرو سیمو کې شته چې هغه دغه شان فداکاري وکړله غږ اوچت کړ خپل ټولنې او بلاخره هغه خپل ځان د خپل ولس کې ولید او خپل غږ اوچت کړ او حمایت یې د خلکو ترلاسه کړ. زمونږ ولایت کې هم داسې نمونه زمزمه کیږي لکه چې قبلن مو ته اشاره وشوله خو د ولس په منځ کې یاد لکه ما چې ویل چې دغه دریم غږ په صفت باندې داسې کوم بارز کار یې نه دی کړی. ما بل ورځ د خوشبختانه چې غازی صاحب ناست دی ما واورېده چې دلته د انسجام دپاره یو بل ټولنه جوړه شوه چې دا منسجم کړي. نو زه خو د دغه انسجام خیر مقدم کوم خو دغه اصلا دا نهادونه نشته په دې ټولنه کې نو انسجام به لکه مراش زه به هم غږ کوم په دغه ټولنه کې که رښتیا وي د نظام نه د هغه مثلا د کار او د فعالیت جواز ترلاسه کړی میدان ته راودان کې خپل غږ دی اوچت کړي د خپل ولس نمایندګي وکړي یوازې د جواز په اغستلو باندې او صرف په دغه نوم او دغه باندې کار نه کیږي که کېده دی به فکر لري. یعنی زه تاته هم زه په صداوت کې ما د ډېرو جزئیاتو نه خبرې خورې داسې مثال نه چې زه نه یم خبر فکر کوم چې زما ډېر مرګري بته نه خبر تاسو چې په مطبوعاتو کې کار کوئ غازی صاحب ویل چې داسې کوم خوځښت د ټولنه زمونږ په ټولنه کې نشته دی بیران زه د څومره جوړې کړي ښه کار یې کړی زه پې غږ کوم د ازادۍ رادو د لارې نه چې دی رافاچېږي دای د خپل ولس د مین راوزی او معنا دا ده چې غږ دی اوچت کی او دا کم خاموشي چې د اختیار کړی ده دا دی وی اصلا د یو مدني ټولنې تقاضا نه ده. خدای دا چې دی راوزی یاسې یو سړی په کور کې ناسې یو مدني فعال ناسې د دې تفکیک شش د دې فرق شش د دې ځانګړتیا شش دا د ځوانانو مسولیت دی دا د مدني ټولنو مسولیت دی چې هغه راوزی په حکومت کې غلطي حکومت ته وایي شروع را کړ دي صحیح نه دی هغه راشي تر څو د انتقاد فزیرۍ نه او د دې جرأت نه یو موږ او تاسو یو ښه استفاده وکړو هم د نظام په وړاندې هم د هغې د انتقاد کولو روحیه قوي شي هم حکومت کې د دې توانمندي پیدا شي چې انتقاد وزغمي او د انتقاد د مخنیوي لپاره هغې باید ښه وړ او شفاف کارونه وکړي. نو دا زه د شفافیت دپاره د کار د استقامت دپاره د ځوانانو د انسجام دپاره د حق ګویي دپاره او د یو سالم رقابت او د نظام د جوړښت لپاره خو نظام غړمه د انسجام په دې کمیټه باندې غو کوم چې ورور د څومره یې د دې لیس کارا کوي د دې مسولین کارا کوي د راو غړی یو جرأت لور کوي واځ په ورکشاپونو کې او په نمونو په خودلو باندې زه د مدني فعالانو دند اجرا نه غړم غړم چې دې په دې رابطه باندې راوځي. زه فکر کوم چې په کونړ کې د خلکو خاموشي چې د هر وجه نه ده هغه د دې سره خو زما په نظر باندې د دې مایوسی به او د مایوسۍ نه دی غلی دی چې هر زمان خبره یا حکومت نه مانی یا نور خلک نه مانی خو ښه ده چې دی راوځي دی د خپل غوښتنې لپاره قانوني لارې لري کولای شي چې د هغې نه په ښې استفادې سره خپل غږ جګ کړي په مطبوعاتو کې او خلک په ځان راغونډ کړي تر څو د مدني ټولنې هغه صبغه او رنګ چې د هغه په خپل وجود کې پیدا کړي.
ډېره مننه غازی صاحب. مولوي صاحب وویل چې کېدای شي د دغه خلکو د مدني فعالانو نا امیدی وی حکومت ته چې خلکو ستونزې به وړي هغه باندې عملی کړي یا به هغه ورته غوګنی خه ستا په نظر باندې چې یو څوک د مدني ټولنې په نوم باندې یا د مدني فعال په نوم باندې امتیازات اخلي ورکشاپونه اخلي او پیسې ترلاسه کوي او بیا د هغه کم نوم د پاره چې دا ټولنه جوړ شوی یا جواز یې اخستې ده هغه نه تر سره کوي ستا په نظر باندې د دې ته موږ څه ویلی شو؟
انوری صاحب مسئلہ دا چې په تیرو دیار لسو کلونو کې یوازې په دې کونړ کې لسکونه ټولنې جوړې شوې دي، د مدني پلوم باندې د ځوانانو په نوم به بیلا بیلې ټولنې جوړې شوې دي. اصلا مسئلہ دا چې دې ټولنو هغه خپل ادبار د لاسه ورکړی دی. که یو څوک د خپل زړه نه مرا پاتېږي وایي چې یاره زه د دې خاورې دپاره کار کوم، خو خلک پرې باور نشي کولی، ادبار د لاسه ورکړل شوی دی. ځکه په تیرو دیارلسو کلونو کې موږ داسې څه ونه لیدل چې هغه دې د دې ولس په درد دوایي. هر سړی را پاڅېد، یوه نوې ټولنه جوړه کړله، هغه لاړ خارج ته یو سفر دوی پې وکړل، بیرته راغی، هم هغلته بس ټولنه هم لاړه لګونګه شوه او سړی هم پسې لاړه، ورک شو، هر څه لاړه، ختم شولو. د دې ادبار د لاسته راوړنې دپاره باید حسابدهي وشي. هر څوک چې یوه ټولنه جوړوي او که پخوا جوړه کړې اراده شي، دی ولس ته دی یو حساب ورکي. همدا موږ مدواته نه رپورټ کوو. صحیح ده، ودی وایي چې ما په دغه په 1402 کال کې مې دا کړی، په 1409 کې مې دا کړی، په 1491 کې مې دا کړی دي. هر حساب دی ورکي، مثلا هر سړی به په قناعت وکړي تر څو چې دغه خلکو دی ولس ته حساب نه ورکړي. هیڅوک هم په دې ټولنو باور نشي کولای، ولو که هغه د زړه د اخلاص هم دا خلک را پاسېدلي. نو زه وایم که یو څوک د دغه سی ټولنه جوړوي یا جوړه کړې ده، را پاتې سیږي داری میاشتې د هر کال خلکو ته دې حساب ورکړي چې ما په دې کال کې دا وکړه. اوس دغه ملي مسلې دي، د کونړ نه چا غږ پورته که څوک را پاسېدل. صحیح ده، تر اوسه یو قسم نه دی را پاسېدلی چې وروره زه دغسې ملي مسله ده، په ننګرهار کې کېږي، په قندار کې کېږي، په هرات کې کېږي، په نورو ولایتونو کېږي، زه هم یو غږ پورته کړم که نه، زه هم یو مدني نهاد یم. نو تر څو چې دوی دغه خپل اعتبار بیرته لاسته نه راوړي، دا ډېره مشکله خبره ده چې خلک دې په دوی باور وکړي.
روفي صاحب، د مدني ټولنو یوه وظیفه دا هم ده چې د دولت او د حکومت د کارونو نه څارنه وکړي. ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څه شوي دي چې مدني فعالان تلي د یو دفتر کې د اداري فساد یا د نورو د مخنیوي دپاره یا د هغوی د کارونو د څارنې دپاره څه کړي وي؟
له بده مرغه انوري صاحب، تر دې دمه ما داسې څه نه دي اورېدلي چې د مدني ټولنو فعالان دې تلي او د دولت په هغه کړنو چې خلکو ته د منلو وړ نه دي او دوی د پیڅارنه کړی وي. شاید وجه دا وي چې دوی تر اوسه په ټولنه کې خپل وجود نه دی تثبیت کړی چې دولت ته وښایي چې موږ واقعا مدني فعالان یو او موږ د دې ټولنې په درد باندې دردمند یو. موږ غواړو چې داسې یو ټولنه رامنځته کړو چې هغې کې فساد نه وي، هغې کې درغلي نه وي، په هغې کې نیمګړتیاوي نه وي. د مدني ټولنو هدف دا دی چې په ټولنه کې به د نیمګړتیاو د ختمولو دپاره کار کوي. هغه نیمګړتیا چې په دولت کې دي او هغه نیمګړتیا چې خپله په ولس کې دي، د هغې دپاره به کار کوي، دغه به ختمی خو نشته. د په کونړ کې داسې ټولنه چې هغوی تلي د دولت د چارو نه، د پروژو نه یا د نورو کارونو نه څارنه کړې وي، هغه ستونزې چې خلکو سره مخ دي د هغې د حل دپاره قدم پورته کړی وي، نه تر اوسه داسې څه موږ نه دي تر سترګو کړي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
ذبیح الله غازی، دا راته ووایه چې دغه مدني فعالان د کوم ویر نه دغه فعالیتونه نه کوي، که د کومو تمو په خاطر باندې د خپل کارونه ځنډولي یا نشي کولی؟ انوري صاحب، څو دلایل دي. یو خو ما مخکې ویله چې دی هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. مثلا که دی را پاڅېږي، څوک تا هغسې په درنښت نه ګوري د دې فعالیت ته. بله مسله دا ده چې دی اکثره وخت مادیاتو ته ورکړی دی. هغه څه چې پیسې پکې نشته دی او هغه یوازې د ولس درد دی، د هغې په خاطر باندې یوه مدني ټولنه هم تر اوسه نه ده را پاڅېدلې. شوي به یې په ټولنه کې به 15 یا 4 سړي به را پاڅېدلی چې موږ دغسې یو فعالیت کوو، خو ټول ټولنه نه را پاڅېږي. اوس عجیبه دا ده چې یو چانه پوښتنه وکړي، ولا دغسې یو کار دی، زوک د ولس ستونزه ده، دا وایي چې څومره پیسې پکې که نه. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې هر سړی دا ټولنې باید لږې سره بیل شي، شرکت بیل شي، ټولنه بیل شي. هر سړي جواز واخیست، زما شرکت دی، د 1400 کاله د غلا کړې، د راغلی د خلکو نه دی، د امریکایانو نه دی پیسې خوړلې، د حکومت نه دی خوړلې، د ولس په خېټه ختلې، د دې نه دی پیسې خوړلې دي، اوس را پاسېږي وایي چې زما دا جواز شته دی، زه مدني حرکت هم کوم. صحیح ده، دا د لږ سره بیل شي، ټولنه باید بیله شي، شرکت باید بیل شي، جواز هر چا اخیستی دی، زه دا نه خرشته، زه ولا د مدني ټولنې یو فعال یم او زه د دې په راس کې یم. صحیح ده، دا همدا د شرکتونو والا دي چې جوازونه ورسره دي، زی بهرنیانو ته زیاته سفر هم کوي.
شرکتونو بازار ګرم وو،
شرکتونه
اوس
لالې ټولنه شو، اوس مدني فعالیتونه شو. نو تر څو چې دغه خلکو په ولس کې ځای نه پیدا کړي، باور یې نه پیدا کړي، زه وایم راځه را پاڅېږه، فعالیت وکړه،
یو کال به دې څوک نه مني، یو نیم کال به دې څوک نه مني، په دویم کال چې تا د زړه نه کار کړی، د دې ولس په درد دوا کار دې کړی، په خدای باور وکړه خلک دې مني. ته وایي چې ورور دغه یو نیم کال خلکو ته به حساب ورکړي چې د دې کال مې دا کار، د دې پنځو میاشتو مې دا کار، د دې یوې میاشتې مې دا کار، راشه را سره حساب وکړه. صحیح ده، بیا دې څنګه ولس نه مني؟ نو تر څو چې باور نه پیدا شوی، دا د ټولنې چې دي دیم په ځان په دې باوري دي چې موږ د دې ولس لپاره کار نه کوو. که په ښه نیت راپاڅېدل، دې کارم کولای شي او بې زړم نه ماتېږي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
روفي صاحب، هغه کومې لارې چارې دي چې په کونړ کې په ځانګړي ډول او په ټول افغانستان کې په عمومي شکل باندې مدني ټولنې خپل کارونه وکړي او خلکو ته خدمت وکړي؟
انور صاحب محترم، مدني ټولنو ما مخکې ویل چې کله دوی جوړیږي خپل کلنګلار او تګلارې حکومت ته وړاندې کوي، په هغه دې عمل وکړي. د هغې مطابق که دوی چیرې چلند وکړي، دوی کولای شي چې د مدني ټولنو هغه حقیقت چې دی خلکو ته وښي او خلک به پرې باور وکړي. ځکه مخکې محترمو میلمنو اشاره وکړه چې دوی باندې خلک بې باوره شوي دي. دوی د مهرباني وکړي د خپل باور د احیا دپاره دې کار وکړي، او هغه څه چې نیمګړتیاوې په دوی کې دي هغه دې اصلاح کړي. هغه ټولنې چې واقعا د مدني ټولنې دپاره کار کوي، حرکتونه یې مدني دي، هغوی دې راپاڅېږي. هغه نور ټولنې چې د دوی په څنګ کې د دوی د نوم بدولو سبب ګرځي، هغوی ته ووایي چې تاسو د مدني ټولنې نوم مه بدوئ، تاسو د خپلو ګټو دپاره. لکه څنګه چې غازی صاحب اشاره وکړه چې مدني ټولنې پخوا شرکتونو د لارې دلته چور کوو، خیانت یې کوو، غلا یې کوله، اوس هغه راځي په مدني ټولنه کې دعوه کوي چې زم یو مدني حرکت کې شامل یم، هغه جواز خپل وړاندې کوي او په هغه نوم باندې په مدني ټولنه کې را ګډیږي. د دغسې ټولنو مخه دې ونیول شي، هغه څوک چې واقعي کار کوي. او یو خبره تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې ولې دوی نشي کولای هغه کار وکړي. ځینې داسې مسایل شته دي چې شاید دوی ځان سانسوري، امنیتي ستونزې ورته مخامخ وي، د هغې له امله دوی نشي کولای خپل مدني حرکتونه وکړي. لکه څو ورځې وړاندې د ملا منصور څرګندونې وي چې په افغانستان کې دا کله نوی ور نومول شو د طالبان د مشر په توګه، ډېرو ولایتونو کې په ټول افغانستان کې د هغې د څرګندونو خلاف ورګون وشو. خو له بده مرغه دلته چې کله په کونړ کې د دغه څه دپاره لاروینو، هیچا دغه پورتنو کوي، یوازې د یو مولوي صاحب نجیب الله حقیار چې همدا اوس موږ سره په دې میز کې میلمه دی، دوی هغه څه چې ضرورت وی ویلې. ولې ډیر داسې څوک چې څوک د ځوانانو د ټولنې په نوم باندې، څوک د مدني ټولنې د استازي په نوم باندې، څوک د نور بیلابیلو اسنافو د استازو په نوم باندې په دغه لاریون کې وو. خو کله چې خبریالانو د دوی نه غوښتنه وکړه چې تاسو د څه دپاره راوتیستئ، د راټولېدو مخه هم څه ده، د لاریون مخه هم څه ده، دوی خپل نظر څرګند نه کړی شو. نو دغه سې حالات کې رامنځته کېږي، مدني ټولنو باندې بیا هم د خلکو باور نه رامنځته کېږي. مهرباني ودی وکړي، ځان سانسوري دي، د ځان نه لرې کړي، او که چېرته دوی واقعا د مدني ټولنو دایان ځان بولي، نو کله ناکله قرباني ته هم ضرورت کېږي. مهرباني ودی وکړي، دغه قرباني نه دینېږي، او د خپل مدني ټولنو نوم ته د حقیقت ورکړي.
مولوی صاحب، روفي صاحب ویل چې ځنې خلک د مدني ټولنو غړي یا مشران چې کونړ کې دی البته، ویریږي چې د سینه چې مخالفین ورته کم ضرر ورسی، یا د کومې د حکومت ته خوانه کم ضرر سره مخامخ شي که چیرته خلکو ته مپوهونه وکړي، د خلکو د خدمت لپاره یا د خلکو د ستونزو آواز پورته کړي. نو که چیرته یو څوک ریږي او حقیقت نشي ویلې، بیا خو د میدان نورو ته پرېږدي چې نور خلک رامنځته شي، هغوی خپل کار وکړي. ستا په دې اړه څه نظر دی؟
ښه دا ده چې هغه څوک چې هغه جرأت نه لري، د استقلال فکر نه لري، مدني ټولنې د آواز د جګولو توان نه لري، صرف د یو څو مادي مسایلو د په خاطر باندې یو څه لالچ پیدا کړی، کله چې دغه غریزه پوره شي بیا په خپله سړی بوزدله کیږي، او هر کله چې مسایل په حق باندې ولاړ وي هغه ورو ورو سړی چارج کیږي، څومره چې فعالیت کوي د نور فعالیت توانمندي پیدا کوي. نو دغه چارج کېدل دا د دوو اړخونو نه دي. یو اړخ دا چې ستا فعالیتونه خلک یې نه هغه تا ته د دې حوصله افزایی کوي، ستا پخې مضبوطه یې، تا ته حوصله درکوي چې ته نور مخکې لاړ شي، او په همدغه کې د سړی هغه په اصطلاح باندې رشد کیږي، او دا رشد سړی دې ته مجبوروي او سیاسي یا مدني فعال چې هغه نور هم دغه وکړي.
تاسو د امنیتی مسایلو ته یادونه وکړه، زه مې واځي په نوم باندې دا اوس څوک راوځي او په تذکرو کې د تابع د ملت او د اسلام خبره کوي او نوم یې نه زه زب سے نه زم، زه دا څوک خو هغه سړی چې دلته ثابت دی په ټولنه کې هغه په خپل شخصیت راوځي خلک پسې ودري، یعنی شخصیتونه هغه ثابت کړي دي په خپل مبارزه کې، نو هغه کولای شي چې راوځي او د خپل ټولنې رهنمایي وکړي او د دې قیادت وکړي او ټولنیز اصلاح لپاره سړی په آزادو قدمونو باندې لاړ شي. که چې یو سړی صرف د پروژې غل دی یا مثلا ناس نوم یې جوړ کړی د شرکت استفاده دی
او که داسې وایي چې که چا پیسې راکړي خو آواز اوچتوم، که چا پیسې را نه کړې بس غلې به ناستې ما
ان اوت یا رضیه ولا یو تا سختا که څه دی ولا ورکړل نو ډېر فعال دی، داسې زور به وکړي چې ټکې به ووایي چې تا به مایران کړي، او که څه دی ور نه کړل نو بس بیا وایي زه څه کوم افغانستان د ټولو خلکو کور دی په ما څه. دا مدني حرکتونو او فعالیتونو سره جفا ده، د دې طرز العمل سره، د دې برنامې سره، د دې نوم سره، دا یو جفا ده او دا د دې جفا منګه مخه نیسو، غږ کوو په ټولنه باندې چې وروره دغه شانې څو دوکاندار طلبه خلکو ته دغه کسبګرو خلکو ته د دې مقام ورکوي چې هغه دغه
پلاس کی جڑ گلانی جڑے پی جان کی جڑ دمنی عاشقانی جڑا پڑنا کٹ پلا کی مومنانی جڑ مکتا ہے گوارا پکل یار پسی بیمار دا سپین دی بدن تو سپین بلوڑے سپین غار دا سپین دنجلی سپین جس پوٹ مہتنن والاڑ دا سپین دی بدن تو سپین بلوڑے سپین غار دا بدن سپن بلوڑے سپن گاڑ دن دلی سپن سپوٹ میٹن والاڑ دی بدن سپن بلوڑے سپن گاڑ د